دي تركي جبش بارز ما تنظر ترينيسي جبي بختو جبي تلس لكستون زمنان دا او چوكاتيان فارد
شير لرو
ستوري دي راندشي چي اتان وحي ترني مشبه مخ دي تور سبغمي چي وا خبر استا بغم نيم
دا پستخي جبنم دا آصف عمر ناول چوبش
دا دیو لیوانی پا جوان سرخی چی پا دا جمهوریت پا دوران که بچیان پا بمالوتی بچیان و خزه وجلشی
سندرغار نغمه دا افغان جون و حقونو تا اندیش منه دا
غک خوب پورته کهو دا دوی دا حق و حقوق دا پاره زکه چی رشتی همو دا علم و دا رنا دروازه پا دوی باندی تردی شوی دی
د افغانی که و افغانستان د کلتوری و د ټولنې لخوا د جرمنی ژباړون کې او لیکوالې انګریت فون هایسلر یادخونډه تیرونی د اکتوبر و بشتمه په بوند کې جوړه شوه. آغلی هایسلر د سپتمبر په شپاړسمه په برلین کې د اته اتیا کلونو په عمر مړه شوه. دی په خپل ژوند کې د افغانستان په اړه تر پنځه ویشت زیات کتابونه جرمني ژبې ته وژباړل. د دې په یاد په بوند کې د افغانی په دفتر کې غونډه جوړه شوې وه چې یو شمېر کسانو حضوري او یو شمېر نورو له افغانستان او پښتونخوا څخه آنلاین ګډون پکې وکړ. د آغلي هایسلر د زده کړو په اړه غونډې ته د افغاني مشر ډاکټر یحیی وردګ په خپله وینا کې اشاره وکړه او ویې ویل
په آلماني ژبه پیداګوژي او دین پوهنه کې لوړې زده کړې کړې وې د ګوتینګن، توبینګن او هامبورګ په پوهنتونونو کې. دیرش کالا دی یو خون کی پتوگا پا پوانزیو که کار کرده دی. دی تحصیلات و نوروستا نور دیر ترینینگونا او زدکر کردی دی دی نره پا بلا بلو حوادونو که پا امریکا که با داتلا حال تا چه پا دی خبرواتر و للار درملن دی گروپون و سنبالخت او سره کم خلکو ته مشوره ورکول کیدای شي د دو په حق له نور هم لوړ زده کړی کړی دی.
شاغلی ورتک زیاته کړه چې د شکلنی معلمي ورسته اغلی هایسلر لیکلو ته مخه کړه او د خپل ژوند په وروستیو شاوخوا دولسیزو کې ژباړه پیل کړه چې یو شمېر مشهور آثار یې جرمني ژبې ته ترجمه کړل.
د داسې مشهورو شخصیتونو او لیکوالانو لکه د مهاتما گاندی، یوهان گلتونگ، دیتریخ فشر، آوری اونیری یو اسرائیلی و چې د سولې په هکله یې خبرې کړې وه، ایرا چرنوس او باچاخان آثار لیکلي آثار او یا د دغه شخصیتونو په هکله یې آثار ژباړلې دي.
د افغاني مشر ډاکټر وردک لاغلی هایسلر سره د هغو آثارو د ژباړې په برخه کې همکاري کړې ده چې د افغانانو په اړه و. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
انګریت فون هایسلر سره زه د 2011 کال راهیسې همکاري لرم. هغې په جریان د دغو کلونو کې 15 عنوانه بیلابیل کتابونه د افغانستان په هکله، د پښتو ادبیاتو او باچاخان و عدم تشدد په هکله له انګلیسی څخه په آلمانی ته وژباړل. ما به دې ته د انګلیسی کتابونه ورکول، دوه درې به مې بیلابیل موضوعاتو کې دی به بیا خپله یو کتاب انتخاب که هغه وژباړه بیا به ما تراولیگا ما به هم ځینې لغتونه ورته ترجمه کول او په آخر کې به مو یو کوچنی قاموس ورته جوړو یا د باچاخان کرونولوژی د ژوند به ورته جوړوله او ډیزاین به کوو په خپل مال دی او یا به بل ډیزاینر ته ورکا او بیا به کله کله به د دو د چاپ دپاره به یو منبع پیدا کوله او بیا به چاپیدل.
د آغل هایسلر دغه مینه له افغانستان سره یا له د پښتو له ادبیاتو سره یا له پښتنو سره څه ریشه لري؟
او انګریت د کلونو رئیس د عدم تشدد او د سولې په حق له د بیلا بیل جباره کری وی دو دری کتابونه ده گاندی پا حقلا دی جباره لدی همدا شان دی نور نرایوالو که دا پا انگلستان کی وو که دا اروپا کی وو او که دا پا نور و هوادونو کی وو دی دی سول و عدم تشدد بیلا بیل کتابونه جبارلی دیدی انگلیسی نه آلمانی تا زه پخوا پینزل از شل کال رئیسی ده یوچا پلتا که اومد چه ده باچا خان کتابونه ده پختون آلمانی تا و یا ده انگلیسی نه آلمانی تا و جباری زه که چه باچا خان پا آلمان که او آلمانی جبو هوادونو که چه حداقل اتریش بلژیم سویس او آلمان هم ده اولویترین جبه پا اروپا که آلمانی ده ده آلمانانون ایت نپیجونده لا نویدی پا خاطر بیدا ده همدغه ده ما دیدغه وقتنی نخبره شوی و او دیر علاقه پیدا که او موگ لمره کتاب پا دوزره او دول است که ده باچاخان زما جوند او مبارزه چی پا نونسا و سلور شپیتا پا هند که پا انگلیسی چاپ شوائی دی هغم و آلمانی تا وش بارا دی همغین وروس تا دی دی باچاخان سر دیر علاقه پیدا کرد دی باچاخان نور کتابونم و هم وش بارل او همدست بیا بنو دی ما با دی ادبیات و دی افغانستان پا حق لدی تا معلومات برکو و دابم سمینارون متا دوتا وله همدست ورو ورو دید افغانستان سره او د پښتو ژبې د ادبیات ایمینه پیدا شوه نو مثلا لومړی علاقه دیدی د باچه خان کتابونه ای چه ول وستل ویش بارل د غنی خان سره شوه چه دی زوی دی د غنی خان په حق لدی او کتاب ولی که خپله راجمه که او دیدی شیرونه مو چاپ کل ده همدستشان ده رحمان بابا کتاب مکمل دیوان آلمانی تا وش بارالشا ده ملی هندار مکمل پدری و توکو که چاپ شویه ده و همدستشان زن تاریخی کتابونه لکه ده الفنستون کتاب یوالوی برخه و همدستشان ده معاصر و ادبیاتو لکه دی گلپاچا الفت غور نصرونه دی انزور صاحب زن نکلونه او همدست تاریخی کتابونه دی روش بارل آلمانی تا
تاسو دی باچا خان کتاب که اشاره وکره زما ژوند و مبارزه چه دا آغل هایسلر لانگلیسی ترجمه کو دا کتاب خو پا پشتو هم ژباړل شوی و تاسو پشتو نسخه لدی سره نو شریکه کرده
او پختو نخصه خواهی ما دیتا خودلی و خود اینگرید فان هایزلا پختو نوازده هغی چشبار کری دی هغی راسند پختو ندی کری پا دی آخر وقتونو که امغا تاسوی چه یادوی زما جوند او جد و جهد ترنامه لانده چه پا نونسوا و سلور اتیا کال که لمرای زل پا کابل که دا کتاب چاپ شوی دی پا دی وروسته یو که صاحب زاده صاحب پا پختونخوا که دا انگلیسی تاره ولی و او دا کتاب پیدا که او دو انگلیسی مو مرمن هایزل تور کلا هغه هم همه لوی دی باچاخان اوتوبیوگرافی هغه هم آلمانی تا جبارل شوی دی مکمل خو یو چه ایدیت او کاری پات دی
ډاکټر صاحب ورتک د اسما ژوند او مبارزه موویل اسما ژوند او جدوجهد کتاب رشته هم پام دی عنوان ما مطلب دا و چې تاسو مخکې په مرکه کې د اشاره وکړل چې تاسو بل دوی سره همکاري کوله مرسته به مو کوله نو ما ځکه ویل چې دا دواړه کتابونه مو نو پرتله کړی انګلیسي او اصل پښتو چې په آلبانی ژبه کې یو څه دقت وشي
او موخه دا کړی دی پرتله کړی دی او دغه لومړی کتاب دا یو مختصر دی یو کوچنی کتاب دی چې کله چې باچا خان په کابل کې ژوند کوه د هند څلیکوالان راغلی دی هغوی دا کتاب یاداشتونه اینی ولی دی دوی بیاولار الهند تا او التا دا کتاب خبور شویده. هغه وقت نو دا دیموک سره یعنی 15 کاله مخ که د باچاخان انګلیسی کتاب نو موجود چې موږ دې تور کړای وای.
او کچرته د شیرونو برخه تراشو تاسو دې ته اشاره وکړل چې د غنی خان شیرونه هم آلمانی تشباړلې وو، د رحمان بابا هم دا همداسې موضوع ترجمه کړی دی.
او دې به دغه ترجمه دلته ځنې پښتنو لیکوالانو ته به هم لیګل پوهانو ته به لیګل دي چا چې هم پښتو زدوي هم آلمانی زدوي، نو هغوی هم دا کتلی دی او دای ویلی دی چې دا ډیره ښه ترجمه ده. خو دلته باید وویل شي د شیر ترجمه د راسان د یوې ژبې نه بلې ژبې ته اړول سخت کار دی، او دا خو لا نور ستونزمن کیږي چې لومړی د پښتو نه انګلیسي شي او د انګلیسي نه پښتو ته واړول شي. خو ما دلته ډیر کوشش وکړه چې دموږ پښتانه لیکوالان ترجمانان او پوهان دغه کار وکړي، خو له بده مرغه هیڅ چا دغه لوی کار ته ملا نه ده تړلې او نه وه تړلې او نه تړي. نو ما دې دغه کار کړی دی، البته په دې کې به ستونزې وي، خو خدای وکړه په آینده کې زموږ لیکوالان دغه کتاب وګوري ایډیټ یې کړه او په مشخصه توګه یې موږ ته ستونزې را وښیي را ویلېږي په لیکلې توګه، موږ به بیا په بل ایډیشن کې چاپ د چاپ دپاره به ایډیټ کړو.
ډاکټر صاحب ورتک تاسو وروستی ځل میرمن هایسلر کله لیدلې وه؟ یعنی تر مرګ مخکې څومره وخت مخکې لیدلې وه؟
په 2023 کال کې، یعنی پر اوسه کال، موږ میرمن هایسلر دوه واره دلته د موږ کو او دفتر ته راغلې وه. دلته د موږ سره ما په کور کې یوه هفته اوسېدله، یو واره دوهم واره څلور ورځې وه. لومړی ځل چې پروسه راغله هغه مو د دې دپاره راغوښتی وه چې دې د همدغه د شلو نه زیات فوق العاده زیات څه لمانځنه وکړو. هغې ته مو په خپل دفتر کې یوه غونډه جوړه کړله. هغې ته مو درې د بېلابېلو ټولنو په شمول د افغانستان د علومو اکادمۍ یو تحسین نامه یا ستاین لیک درلودا، د افغانستان کلتوری و د ټولنې د افغانیک د خوانه، او دوهم ځل بیا د استقلال د ورځ لمانځنې په هرت ښار کې دې ته هم یو بل ستاین لیک ورکړ شو، او دلته موږ هم کار وکړ په بیلابیلو کتابونو د دې پورې کتابونو، او هم ډیر ښه وخت تیر کړو. دا ډیره خوشحاله وه. حتا تیره میاشت زه د دې جنازې ته برلین ته ورغلی وم. زوی راسن ما ته وویل چې د ما مور وایي ډیره خوشحاله وه د تاسو څخه چې پر اوسه کالم دعوت کړی وم.
دی په ژوند کې تاسو دا له نږدې له دوی سره همکاري کړې ده، کار مو کړی دی، تاسو کور ته درغلې ده. دی په ژوند کې د افغانانو په برخه کې څه نظر درلود؟ یعنی داسې یو جالبه خبره چې تاسو په یاد وي.
د دې پیژندګلوي د ما سره وه زیاتره، یعنی ښه هغه یې درلود، او د هغه کمو افغانانو سره وه. دلته چې موږ هامبورګ سیمینار ته په 1.5 کلو راهیسې موږ په هامبورګ کې د افغانستان اونۍ تر نامه لاندې سیمینار جوړوو چې هغه مو څو وارې راغوښتې ده، او همداشان دې د ځینو افغان لیکوالانو څخه سره ښه ارتباط درلودل. دا یې ډیر مثبت و. د بلې خوانه دا ډیر د باچاخان او د غنی خان د شخصیت او کړنو تر تاثیر لاندې و، او دی غوښتل هم چې د باچاخان په معرفي کولو، یعنی د دې د آثارو ترجمه کولو آلمانی ژبه ته یو بل تصویر د افغانانو د پښتنو او هم د مسلمانانو وړاندې کړي چې یو مسلمان تقریبا سل کاله مخکې د عدم تشدد لاروی پاتې دی، هغه د عدم تشدد منبع په اسلام کې ګڼلې و او د عدم تشدد د لوی لاروی یعنی گاندی سره اوغه په اوغه د عدم تشدد د لارې څخه د هند او د خپلو خلکو د ازادۍ د پاره کار کړی دی.
له ډاکټر یحیی وردک څخه په مننه د ازادي راډیو مجلې په دې کڼه کې وړاندې هم د ژباړې په اړه اورېدلی شئ. دا په واورې چې نوې ټکنالوژي په ترجمې څه اخیستې کړي دي. خو له یوې خبرتیا وروسته غزل لرو.
آزادی رادیویی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د سش کال د جنید شریف د بنسټ د لومړی جایزې د ګټون کې کامله اساسي یو غزل د دوی پښخ
زمبا حس کغاڑ ٹھٹ بے رغب دماتم نیم راب مسیحاشی تلبا پٹ خلا مریم نیم سپن اربل تپور تبکڑم سر گلان گیڈی گیڈی اوہ کی ملا ڈیر دے محتاج د شبنم نیم مست زلون تریو سمندر خاورو لاندی شوی دی مست زلون تریو سمندر خاورو لاندی شوی دی هر څو کناره د آبادی و هم چیم نیم مس زلون تریو سمندر خاورو لاندی شوی دی هر څو کناره د آبادی و هم چیم نیم دکی شوی کاسه د صبر زما د زړه لسرو وینو بیا وطن ناره کړي هی ایوب تر تا کم نیم لبی مخخی پسوی ساس تڑی اروا ویل شو مها غویر چی نور پزرونو کی دزغم نیم ستا پا یاد دا بلی دیوی سپین رنا سپین لا ندیکرم بیلتون بدلا سباغی ایرم نیم ستوری دیران دشی چی اتن وحی تر نیمش پی مخ دی تور سپغمی چی با خبر ستا پا غم نیم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د خبرونه په دې برخه کې د یوني وی کتاب پاړه د پاستغه شپونم ناول تازه په پېښور کې کتاب کور خبرنځي چاپ کړی دی. دا اثر د کسلیکوال محمد آصف عمر دی چې تر دې مخکې هم تر لسو ډیر ناولونه خبره شوې دي. د پاستغه شه د محتوا پاړه به په خپل له شاغلي عمر څخه وور
د یو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بملوتی بچیانو خزه وجل شوی د دماغ وخت نه عمیق لیوانتوب ته تللی عمیق لیوانتوب څخه دا دی چې د یوازې پیریان او د خپل بچیان ویني نور انسانان نه ویني واقعي انسانان نه ویني بیا هغه پیریان نو کې یو کس وی چې هغه تحقیق کوي خپل ځان لپاره د خپل ټولنه کې د یو موقف ترلاسه کول لپاره هغه غواړي چې د افغان نارینه البته ټول افغان انسان نه د افغان نارینه په حقل تحقیق کوي چې د ځان په حقل د چاپیریال په حقل چې په ټولنه او بیرو اشیانو ژوند شیانو دا ټول پکې راځي د چاپیریال پاکله او د خدای او دین پاکله څه فکر کوي هغه پیری هم د یو پوهان سره د پوهان نه دا پوښتنې مطرح کوي هم د ځنه دا به راټولوي خپل تحقیق کې ځای پر ځای کوي او بل دا چې هلته د بچیان چې دی دی غواړي چې د بچیان غېږ کې ونیسي خو هغه بچیان غېږه نه ورکوي هغه بچیان حتی د ټچ کولی نه شي د لاس پرې لګولی نه شي مګر هغوی دا هم ټچ کولی شي کوشش خند مات کی خپل امینا پہ باندھی مصرف کی نو دے بیا په شروع د دې کیسه کې تقریبا ډېر شروع نه یو څو صفحې وروسته د دغه عمیق لیونتوب نه سرسري لیونتوب ته راځي. سرسري لیونتوب څخه هدف دا دی چې د بیا نور لپیریان او خپل بچیان دا وخت سرسري لیونتوب په وخت کې نه ویني، یوازې او د ژوندي انسانان واقعي انسانان ویني، واقعي ژوند ویني. دلته بیا د یو د تر د زوی کونډې ته د بچیانو سره وړ ماشومان لري، هغوی ته یو خپل کور ورسره نیم کړی ځای ورکړی، هغوی بې کوری. نو اوس بیا هغوی د دې خدمت کوي، هغه کونډه او بچیان د ده خدمت کوي. نو د ده بیا ټول تلاش دا وي چې د خپل بچیانو قاتل پیدا کړي او هغه ته سزا ورکړي، ځکه چې د هغه په سترګو لیدلی وو هغه وختو کې چې انفجار ورکوو بم ته.
لکه لیکوال شغله عمر څخه مننه چې د پسخې شناول پاړه دا معلومات له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړل.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له ازادي راډیو.
د ژباړې په اړه تمهید سیلانی له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته په لسکونو مقالې ژباړلې دي او په روسه ښکلې کندهار په انځورونو او د امپراتوریو په څلور لارو کې کتاب چاپ شو چې له انګلیسي ترجمه کړی دی. ښاغلی سیلانی په کابل کې په غالب پوهنتون کې د ژبپوهنې استاد دی. له دوی به واورو چې له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته د ژباړې درې عمده ستونزې څه دي.
زموږ ژبه چې لومړی مشکل لري د ژباړې په برخه کې هغه تخنیکي اړخ دی. زمونږ ژبه د الکترونیک ژبه نه ده تقریبا، یعنی الکترونیکي اپونه یا پروګرامونه چې موږ په ژباړه کې لرو هغه زمونږ په ژبه کې نشته. او اکثره ترمینالوژي د تخنیکي وسایلو زمونږ په ژبه کې نشته. په تا مثال د یو ستونزه چې موږ د ژباړې په برخه کې ورسره مخامخ کیږو هغه د اپونو یا برنامو ده. مثلا موږ په ژباړه کې د میمیکیو او د ټریډوس په نوم دوه پروګرامونه دي چې هغه موږ کاروو او دا ډېره مرسته کولی شي ترڅو موږ پوسټ وکړو یا خپل هغه فصل بندي یا کانټینټ ډېر ښه پکې عیار کړو. متاسفانه چې دا شی زموږ په پښتو ژبه کې زموږ په عمومي هغه ژبپوهنه کې دا شی کمښت دی. بله مسله ژباړه کې یو ژباړن یا عموماً څوک چې ژباړه کوي یو سره مخامخ کېږي، هغه دا دی چې موږ په ترمینالوژۍ کې خصوصا په طبي ساینسي برخه کې لډیر ستونزه سره مخامخ کیږو چې دا بله ستونزه ده. او بله ستونزه دقیقا همدغه ده چې یوه ترمینالوژي لري، یو ترکیبونه لرو. موږ په ساینسي او طبي یا ټیکنیکل برخو کې ترکیبونه دي یا ځینې نویزونه دي چې هغه راوځي په نورو ژبو کې، یا ځینې موادونه دي یا ځینې وسایل دي چې په نور نړۍ کې تولیدیږي. متاسفانه چې هغه لپاره موږ مشخصې نمونې یا اصطلاحات نه لرو، هغه موږ مجبور یو چې خپل ژبې ته په نور شکل سره راوژباړو.
سیلانی صاحب، تاسو تخنیکي اړخ ته او ټرمینالوژي ته اشاره وکړه، د جملو جوړښت ته کرا شو. فرضاً د انګلیسي او پښتو جملې فکر کوم خصوصا د موتریزه جملو په برخه کې فرق ډیر لري. په انګلیسي کې وجدي جملې زیاتې دي، کمې نه دي، خو د پښتو جملې لنډې وي. تاسو چې کله له انګلیسي وجدي جملې ترجمه کوي، ماتوي لنډ لنډ جملې ترې جوړوي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. واقعا کله چې ژباړه موږ کوو دغسې مسایل سره ډېره دقیقا مخامخ کېږو. دقیقا جملې ډېرې اوږدې اوږدې دي. زه کوشش کوم چې په ژباړو کې مفهومي هغه لنډ ماتې کړم او خپله ژبه ته په لنډو لنډو جملو راوژباړم. حتی کله وخت که مثلا یو پاراګراف زه راخلم، یو نیم وخت هغه پاراګراف په پښتو ژبه کې رانه اوږدېږي، خو زه کوشش په دې کوم چې هغه جملې ماتې کړم، یعنی مفهوم یې نه ماتوم. هدف دا دی چې په خپله ژبه کې په لنډو لنډو جملو هغه ترتیب کړم، ځکه په اوږدې پښتو ژبه کې څومره د ژباړې په برخه کې موږ اوږدې جملې جوړو عام لوستونکي خسته کوي او عام مفهوم سم نه شي افاده کولی.
که چېرته د ترکی برخې ته راشو، د ترکی او د پښتو ترمنځ ستونزې په څه کې دي؟
ترکی ژبه کې اکثریت دا خو د آری ژبو د کورنۍ نه ده، اکثریت د فلم جوړښت کې ډېر فرق کوي. مثلا هغوی اکثریت خبره په فایلي او مفعولي شکل سره کوي. مثلا که موږ وایو چې یو سړی دلته راځي چای څښي، هغوی داسې وایي چې چای څښونکی انسان، یعنی شکل د جملې تغییر کوي. نو هغه که څوک پښتو ته ژباړه کوي له ترکی ژبې نه، دقیقا هغه باید ډېره مفهومي راوژباړي او دغه سټراکچر د جملې د پښتو ژبې له جملو سره ډېر متفاوت دی. او بله متفاوته ځانګړنه دا ده چې موږ په ترکی ژبه کې دوه فعلونه، دوه مصدرونه د فعل د جوړولو لپاره لرو چې هغه مکومک دي، مګر دا بیا په پښتو ژبه کې خو ډېر فرق کوي. نو که څوک ژباړه له ترکی ژبې کوي، زه خپله خو په ژباړه کې همدا قاعده تر مد نظر نیسم، مفهوما ژباړه را انتقالوم.
که څه هم له ترکی سره ډېر مشترک الفاظ لرو، لیکن که چېرته انګلیسي او ترکی ته تاسو ګوري، د کومې ژبې متن تاسو ته اسانه دی چې پښتو ته یې وژباړئ؟
د انګلیسي ژبې متن تر ډېره اسانه دی، ځکه د انګلیسي ژبې قواعد بیا نسبتا پښتو ژبې سره مچین کوي یا سر خوري سره. خو د ترکی ژبې کلمات چې دي، یو خو کلمات اوږد دي نظر پښتو ته. موږ چې د سیلاب خبره کله کوو پښتو ژبه کې، مثلا موږ وایو چې درې یا څلور سیلاب پیدا شي، کلمات کم دي، مګر ترکی ژبه کې بیا لږ زیات دي. او د دې تر څنګ دغوی الفابت هم دغه رقم دی او جوړښت هم دغه رقم دی چې جملې اوږدې وي او سیلابونه اوږد دي. خو د ترکی ژبې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمنه ده او چوکاټ یې هم فرق دی.
فکر نه کوي چې په دې برخه کې ممکن ټیکنالوژي له تاسو سره مرسته کوي، ځکه چې په انګلیسي کې ټیکنالوژي ډېره پرمختللې ده. مثلا د ګوګل پښتو ژباړه هم نسبت 2014 کال ته وده کړې ده، او چټ جی پی ټي هم شته او نور هم شته. که څرنګه
دا خو ټیکنالوژي خو ځان ته وارخ لري او دا یو مؤثره پدیده ده په ژباړه کې، دا یو اصل دی دقیقا. اما خبره که د جوړښت راشي، ترکی ژبې سره موږ ډېر د کلماتو راشه درشه لرو، اما هغه ډېره پښتو ژبو کې نه ده، یعنی ډېره تر ډېره د ژبو کې ده. هغه هم
نه اوبخشي سیلانی صاحب، زما مطلب دا و چې دغه ټیکنالوژي له ژباړونکو سره دا مرسته نه کوي چې له انګلیسي یو شی په اسانۍ را ترجمه کړي.
دقیقا دا کولای شي، مګر د ټیکنالوژۍ مرسته په یک جانبه وي ځینې وخت. اوس زه غواړم یو مثال تاسو ته درکړم. کله چې موږ له ای آی استفاده کوو، انګلیسي ژبه په هغه برخه کې ډېره غني ده. یا مثلا که موږ له ګوګل نه استفاده کوو، مګر بل اړخ که چیرې موږ بیا پښتو ژبه دلته ګورو، موږ هغومره مناسبه پارتنرشیپ یا همکاری نشو سره کوي لکه څنګه چې موږ انګلیسي نه یا فرانسوي ته یا نور نړیوالو ژبو ته چې ډېر کار شوه دی آی کې ورته مکمل ژباړه وکړي. ډېر طبیعي ضرورت لري، ډېر ډېر ضرورت لري.
اما ترکی څرنګه سیلانی صاحب؟ ترکی خدا
تخنیک په لحاظ ترکی ته ای آی کی کار شوی دی. زه نه پوهیږم، زه ګوګل د ژباړې په برخه کې ای آی نه اکثرا استفاده کوم او مرسته غواړم.
دی ای آی له کومه څخه استفاده کوي؟ د ای آی له کومه؟
چټ جی پی ټی نه اکثرا استفاده کوم. لانګویج که ژباړې کومه د ژبپوهنې په برخه کې، نو لانګویج انسایډ نه استفاده کوم. مثلا د مقالات په برخه کې ایس رایټر نه استفاده کوم. نو هغه بیا مختلف برخې ځانته لري چې زه د هغو مطابق متن ګورم او چټ جی پی ټی په نوی شکل سره عیاروم. فکر کوم چې ترکی ژبه به تر نورو ژبو غني وي په دغه برخه.
تاسو په دې مرکې په پیل کې ټیکنالوژي ته اشاره وکړه، تخنیک، او پر اخیر کې هم دا موضوع یاد شول چې دا ټیکنالوژي څه وړاندوینه کوي، چې دا ټیکنالوژي چې څنګه په مخ روانه ده، لکه AI چې څنګه روان دی، د ژباړې بهیر به ډېر آسانه نه کې په نړۍ کې او ډېر به ساده نه کې؟
کال شي ورځ کله کله فکر کوم چې کدي AI پرمختګ په متواتره توګه وشي او په قانوني شکل په ټول هیوادونو کې پرمخ لاړ شي، داسې یوه ورځ به راشي چې موږ د ژباړې په برخه کې د ژباړې پر ځای پوسټ ایډیټینګ کوو، او ممکن داسې ورځ راشي چې موږ پوسټ ایډیټینګ ته ډېر کم ضرورت. یعنې دا اوس په ځینو ژبو کې حتی ای آی ډېر ښه کار کوي، ډېر ښه کار کوي. هغه ژبو کې البته ژباړونکو ته یا فزیکی ژباړونکو ته ضرورت وي چې ایډیټو کې یا پوسټ ایډیټنګ کې چې هغه کسان هغه ژبې چې هغه د ادبیاتو په لحاظ یا د ټرمینالوژۍ په لحاظ یا د ژبپوهنې په لحاظ تقریبا خواري ژبې دي، مګر په پرمختللو ژبو کې چې ژبې ته کار کېږي په AI کې ډېر ښه استفاده کېدلی شي.
له ښاغلي سیلانی مننه. وړاندې په خبرونه کې د افغان هنرمندانو د ستونزو او د هنر للارې د مبارزې په اړه اوریدل شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
یو شمیر افغان سندرغاړي د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته بهر ته تللي دي او ځینې یې مخکې لا کډوال شوي وو. دوی د طالبانو له لورې پر نجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو په غبرګون سندرې بللې دي او خپل ږغ یې اوچت کړی دی. زما همکار اکرام الله اکرام له څو تنو دغو سندرغاړو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی دی.
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبه د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس خو تورو تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز، د ښځو مخ، هغه هم عورت بولي، نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وای د تر اوسه پورې پر افغان جون او خزو د زده کړو په شمول بیلابل لګول شوی او محدودیتونو ته دوه سندری وای دي. د طالبانو د حکومت ل درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جونې لشپګم ټولګي پورته لزده کړو راګرځولي او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیس د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولې ده. په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کول منع کړي او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 21 اعلان کړ، د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی. فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چې په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګه غاګ پورته کړي. نوموړي وایي د هغه لاسلولو حادثو لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د جنو او خوزو د حقونو لپاره شوي وي.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینیم د هغه دوله سيزو زحمتونو لپاره چې دی وګړي په توګه د دوی د حق حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سبي بود خو لاله سولاړل. نه یوازې دا، بلکې د وی ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان مېرمن خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه ده چې پر افغان جنو او خزو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو آن هغه پخوانی سندرې هم راتازه کړی چې لسیزی مخکې د کلیوالو مېرمنو کلابندۍ ته ویل شوی وي. در زازی وای دا سندره د زازی او ډیر پخوانی فولکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا اتیا یا نوی کاله عمر لري.
هغه وخت هم د کلیواله پښتنې خځې د محدودیتونو پر وړاندې د سندره ویل شوی و او موږ هم په دې وخت کې دوباره په دې خطر تازه کړ شي افغانه خزه، افغانه پیغله لکار او لخونځي او لپانتون نه ګرځول شوی او دروازې په بندي دي. دا کله بندي مو په دې سندره کې دوباره را تازه کړ.
ایمان دواړه تور نشي آشنا یا بو منگا وڑم یا بڑنگا بنگا سما دشنا نوے بو ویلے جڑو نکی بابو واتو چھے تاجی کورتا ویرچی جڑو کبھی نا دشنا
مر افغان هنرمندان وایي چې د سندرو له لارې خپل احساس او درد شریکوي، خو نن سبا چارواکو د دوی مخه نیولې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تقریبا 2.5 میاشتې مخکې د یوه کال په ترڅ کې د موسیقي د څه باندې 1300 آلو د له منځه وړلو خبر ورکړ. یو شمېر هنرمندانو ازادي راډیو ته وویل چې پر موسیقي بندیز ناهیله کړې دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمیر افغان هنرمندان وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شویو فشارونو، محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولی خپل هنر پر مخ یوسي خوشینی دی.
موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حاکم چاپیریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستوني کې چپ شي او د خپل هویت یوه برخه له لاسه ورکړم.
سندرغاړی بریالی ولی چې په جلاوطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو دریو کلونو کې ډېر کړاوونه ګاللي، له خپلې کورنۍ سره په بې برخلیکه حالت کې دی او د موسیقۍ له هنر هم لرې پاتې دی.
مونگا اوس په پردو ملکونو کې ډېر په بد حالت کې هنرمندان اوسېږي، د خپل هنر نه ډېر لري.
د طالبانو حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان دا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چارواکو د اګست په 10 ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې دوی تیر کال 1328 موسیقي آلې له منځه وړي دي. د طالبانو حکومت همداشان د کابل د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څانګه لخوا او د انځورګرۍ څانګه یې له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې د انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه دې ډډه وکړي او د دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منع دي. همدارنګه د هر ډول ژوندي موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منع دی، چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا دې بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بلل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغه شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي له هنر لرې د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دیگه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
دی هنر دیننداری حق نشته. یا هنرمند په جلاوطنۍ کې نشي کولای خپل هنر وښيي، ځکه هغه اړ دی درانه کارونه ترسره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانعی است که نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې ګوهر تګی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې دننه او بهر افغان هنرمندان دا مهال بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
زما چې یادېږي خو ویښته مو پکې سپین شول چې نه هنرمند خوندي شو نه یې ورځ. هغې ورځې چې بې سه ایډیالوژیو، انګیرنو، باورونو د موږ ولس تقدیر ولجه کړی ده. هنرمند په کلمو کې اوبه تودې نه شوي، هنرمند په اسانۍ سره ساره ونه شوی کلی.
د هنرمند په کلمه کې انځورګر، سندرغاړی، مجسمه جوړوونکی، فلم جوړوونکی، موسیقي غږوونکی او نور هغه کسان شامل دي چې خاصې ځانګړنې ولري. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې هنري فعالیتونه بند شول. دوی دغه شان د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ، د اطلاعات او کلتور وزارت د موسیقي مرکز او د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي او تیاتر څانګه هم متړله او یو شمېر افغان هنرمندان کډوالۍ ته اړ شول.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
ارگو سمندر کدی راتا دے دنیا زمان شندی دتن دینا پڑک پڑک پوچاو دے جانا بس بس ہستی نہ صبر شی تمام دلے ونو بل تو نہ گتے او باسا زمونگا د گریوانا دزڑ دگلو پانے میرا پی گی وار خطا راتاؤں نے طوفان نہ دی دجوند دگلستان امر مد تندے نہ ناکام دے سوکم امر مد تندے نہ ناکام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندے نہ ناکام دے سوکم امر مد تندے نہ ناکام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندے نہ ناکام دے سوکم امر مد تندے نہ ناکام دے سوکم شراب گٹھ حرام دے سوکم جد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندے نہ ناکام دے سوکم امر مد تندے نہ ناکام دے سوکم ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شیزما خدای لگے لگے ما خام دے سوکم خدای لگے لگے ما خام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم
مرمد تند نن کان دے سوکما مرمد تند نن کان دے سوکما ستا محبت زہر جام دے سوکما ستا محبت زہر جام دے سوکما مرمد تند نن کان دے سوکما مرمد تند نن کان دے سوکما